دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم رنوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تنالی دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړم د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنۍ چارو وزیر وایي چې حکومت باید انحصاري نشي سراج الدین حقانی د خبره د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د مؤسس مولا محمد عمر خان د ټوین په مناسبت غونډې ته وینا کړې ده نوموړي ویلي دي دا نظام باید دومره منحصر او کوچنی نکو چې یوازې د یوې مدرسې کسانې خپل حکومت وبولي اقانی د تیر کال د دلب په میاشت کې هم په خوځ کې غونډه ته په وینا کې ویلي و چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه ده د مرګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنگسار او د رو وهلو د حکم په حق له د طالبانو د ستره محکمې په تازه اعلان اندېښنه څرګنده کړې ده د متخصصانو د پنځشنبه په ورځ په بیان کې ویل چې دا سزاګانې غیر انساني ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي د طالبانو د حکومت د ستره محکمې اداري مرسیال عبدالمالک حقانی د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې د طالبانو محکمو د قصاص قریب 15 او د سنگسار و د دیش حکومت صادر کړی دي د حقانی په وینا طالبانو هم د غرض پریکړه کړې ده چې د بادامالې په جرم سلور تنه تر دیوان لاندې کی د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پرله پسې هڅو باوجود ندي توانېدلی چې د بلغاریې نه افغانستان ته د هغو 300 افغانانو مړي انتقال کړي چې قریب 3 میاشتې مخکې پایتخت صوفی سره نږدې په یو پیښه کې مړ شوي دي د دغه وزارت د ویان مرسیال ضیا احمد تکل د می په یو لسمه مطبوعاتو ته پیغام کې ویل چې دا وزارت او په بلغاریه او ترکیه کې د افغانستان نمائندګۍ لا هم هڅه کوي چې د دې 300 افغانانو مړي کابل ته انتقال کړي د اسلام آباد علي محکمې د جمعې په ورځ د می په 12مه په خوانی صدر اعظم عمران خان دوونه په ضمانت آزاد کړ فریډم ناو د بشري حقوقو پلوي سازمان په دې حق له اندېښنه څرګنده کړې ده چې ملګرو ملتونو خپل دفترونو ته اجازه ورکړې ده چې د طالبانو هغه اوامر تعقیب کړي چې خزي د کار منه کوي دغه سازمان چې د حکومتونو د ظلمونو نه د ولسونو د بشري حقوقو دفاع کوي د ملګرو ملتونو دغه پریکړه د دې سازمان د منشور په اساس د جنسیتي برابرۍ د اصولو خلاف ورزي بلل ده چین وایي د طالبانو حکومت ورته لیکلی سند ورکړی دی چې د شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ به د چین په ضد د افغانستان خاوره نه استعمالوي د چین د بارنیو چارو د وزارت نطاق وانګ وین بین د می په لسمه مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا پریکړه د می په شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او د چین د بارنیو چارو د وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې شوې ده برونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري د متحده ایالاتو د کانګرس ځینو غړو په پا پاکستان کې د مخکینی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته په هغه ملک کې په کړکېچن وضعیت اندېښنه ښودلی ده د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د کالیفورنیا د ایالت استازي جیم کاستا د خاغلی خان نیول ډیر ځورونکو اقدام بللی او زیاته کړې ده چې د استازو د مجلس د بل غړي براد شرمن سره یو ځای کوشش کوي چې په متحده ایالاتو کې میشت پاکستانی اتباع او د کانګرس غړي سره راټول کړي چې وګوري چې د غروان وضعیت څنګه حل شي د استازو د مجلس د غړي د می په یو لسمه د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې د خبري کړې دي د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي یو هیئت د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د تازه لانجه په حق له د ایران د سرحدي قواو سره کتلې دي د دفاع د وزارت په بیان کې چې بیګاخ پور شوی ویل شوی دي چې ایرانی قواو غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې په سرحدي صفري نقطو کې سړک جوړ کړي خو د طالبانو کنده کې د اسلام قلعه په بندر کې مخاوني ولا دغه وزارت ویلی دی چې د 208 نمبر الفاروق قول اردو سرحدي لوا مشر او نور چارواکو د ایرانی قواو سره په غونډه کې د لانجی په ډیپلوماټیک حل تاکید کړی دی او همداشانه په دې ټینګار کړی دی چې د مسلکی انجینرانو په وسیله دی ګډ سرحدي صفري نقطې وټاکل شي بل په لور د ایران د بشري حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهريني د ټاکلو په حق له غوسه څرګنده کړې ده د دې مرکز مشر هادي قیامی د می په یو لسمه په بیان کې انتقاد کړی دی چې ملګری ملتونه لیوی خوا په ایران کې د سرګونو سولیزو معترضینو د وژلو پلټنې کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو منصب مقرروي. د ایران د بشري حقوقو مرکز د دغه مقررې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سخت انتخاباتي رقیب کمال کلدارغلو نن ویلي دي چې ګوند موثق شواهد لري چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې چې د یکشنبه په ورځ کېږي آنلاین د سختو جعلي معلوماتو خپرولو مسؤلیت د روسیې په غاړه ده. مونږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د روچس خبری آژانس د اوکراین د دفاع د وزارت د مرستیالي هانا مالیر له قوله نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د اوکراین قواوو په دې ونه کې د ختیځ ښار بخمت لور تقریبا 2 کیلومتره پرمختګ کړی دی او هیڅ یې لاسانه دی وتلی. مګر داسې ښکاري چې هانا مالیر د اوکراین هغه تجویزونه چندان مهم نه ګڼي چې اوکراین د روسیې د قواوو د بریدونو د دفاع لپاره د وخته پیشبینی کړی وو او د اوکراینیانو نه غوښتي وو چې په بخمت او د بخمت په شاوخوا کې د وضعیت په حق له روسیې د غلطو معلوماتو تر تاثیر لاندې رانیشي او پروايي ونه کړي. زین روسی نظامی بلاګرانو د می په یو لسم راپورټ ورکړیو چې اوکرایني قواوو د مقدمه جبهې زین برخې ماتې کړې دي، خو ماسکاو د راپورټونو رد کړل او وی ویل چې د بخمت لپاره د لسمیشتنی جنگ نه روسه وضعیت تر کنټرول لاندې ده. او د امریکا متحده ایالاتو نن د جمعې په ورځ د می په دولسمه هغه سرحدي قیودات ختم کړل چې د کورونا د وبا له کبله ډیر مهاجرین د مکسیکو سره په سرحد کې بند پاتې وو. سمدستی دولسم نمبر حکم د سیاسي پناهغښتنې د نوو مقرراتو سره نافذیږي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیول شي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموش په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي نظام باید دومره کوچنی نسی چې اواز د یوې مدرسې خلک پکې ځان ولیدلی سي، بلکه د شغلی حقانی په وینا په نظام کې باید ټول خلک حضور ولري. د سیاسي چارو کارپوهان وايي په نظام کې د انصار لمنځ وړلو غوښتنه د افغانانو ترڅنګ د نړیوالو ټولنې غوښتنه هم ده. په دې اړه کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د طالبانو د غورځنګ د بنسټي خوندونکي ملا محمد عمر مجاهد د لسم تریم په مناسبت کې وی غونډه ته په وینا کې په خپل حکومت کې د وی ډلې د انحصار په اړه په تازه سرګندونو کې په نظام کې د ټول افغانانو په ګډون ټینګار کړی او ویلي چې نظام باید دومره کوچنی نه شي چې وازې د وی مدرسې خلک پکې خپل ځان ولي درې شي.
دا نظام چې کوم دای موږ دومره منحصر نه کوي، دومره کوچنی نه کوي چې وازې موګه دیوی مدرسې خلک ځان د نن ورځې کې وبول پدی کی. دا نظام کو ټول را شریکان دي. دا نظام د دې لپاره نه وجول جوړ شوی چې صرف ځان واش کی، بلکې د دې لپاره چې جوړ شو او چې د ملک واش کی. ایواز به شخصي فکر په داس را دا غنه وای چې د 15 انډیوالان چې موږ سره په دې خدمت کوي دغه نما وراب موږ د نورې چا دی لپاره په دې نظام کې ځای نه لرله.
که څه هم چې دا لوبه ځل نه دی چې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست په دې مسله خبرې کوي، هغه د تیر مریض کال د سلواغي په میاشت کې هم د خوست په ولایت کې ویغونډه ته د قدرت د انحصار په مسله خبرې کړې وي. همداشان سراج الدین حقانی د مخه د خپل حکومت په ځل نورو پالیسي باندې هم نیوکه کړې وي او د یوه تعلیم په مسله د خپل حکومت د پالیسي سره مخالفت څرګند کړي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو ډاکټر عزیز ماریش امریکا کې چې د طالبانو په پد کې د نور افغانانو د ګډون مسله یو داسې مسله ده چې هم افغانان غواړي او هم نړیواله ټولنه غوښتنه کوي.
نو که چیرې دا خواسته حل سي یا دستور حل سي او ان شاء الله د سرایزونه خارج ډیر لور پر چارواکي ته خواسته به تاثیر وکړي او دا مشکل که حل سي بیا د افغانستان ډیر سیاسي او ټولنیز او اقتصادي مشکلات هم په کور دننه حل کیږي. ځکه دا به کډون راسي او حکومت دا ته لار هواره سي او بارانيان ته به دا پرمنو نه افغانستان د پرسنل ټپزینم باندې کې جوړې سمې ځوان خلاصې به ډیپلوماټیک اړیکې دوباره تضمین شي صدا د افغانستان او د افغانانو
خاغلی ماری جوئی کو حکومت په اوسنۍ بڼه چې هغه انحصاري حکومت وبله کارته دوام ورکړي نو ستونزې به هم همدغسې دوام ولري. طالبان په 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا وخته د رسېدو وروسته چې افغانستان کې کومه سرپرسته اداره اعلان کړي، په دې ټولو مهمو دولتي څوکیو باندې د خپلې ډلې اړوند شخصیتونه یې په کار ګمارلي دي. طالبانو په خپل حکومت کې نورو سیاسي او ټولنیزو جریانونو پورې اړوند شخصیتونو ته د زیا ورکولو او د یو ټول شمول حکومت جوړېدو پر سروسه د نړیوال ټولنې غوښتنې په پرلپسې ډول رد کړې دي او ویلي دي چې حکومت یو ټول شموله حکومت دی. همدغه تیرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی اسلام آباد کې د ستراتیژیکو سیلونو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت یو ټول شموله حکومت دی. په افغانستان کې له شلو میاشتو زیاته موده کېږي چې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی. نړیوال ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره د طالبانو لخوا د ښځو، قومي او مذهبي اقلیتونو حقونو ته د درناوي ترڅنګ د ټول شموله حکومت د جوړېدو شرط هم ایښی دی.
انتظار پای ته ورسید. درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. چین پر طالبانو ژغ کړی چې خپل هغه افراطی پالیسي چې میرمنې لزده کړو او عام ژوند څخه بیا برخه کړی دی اصلاح کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې د ترکاري په وړاندې مبارزه کې د غوست چلن غوره کړي. د بلې خوا د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله هغه ویلي دي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو لپاره لا شرایط نه دي برابر. نور حال پر پوښتنې واوري.
د افغان جنود زده کړو پر سر طالبان ته د چین سپارښتنه. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې لخپل افراطی کړنو د لاس واخلي چې له کابل میرمنې زده کړو او عام ژوند څخه به برخې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن وای چین تمه لري چې طالبان په سم لوري کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان لپاره مناسب شرایط رامنځته کړي چې لګاوډیانو سره ګاونډیتوب لاغختلې شي او لنړیوال ټولن سره یو ځای شي.
لا هم نړیوال ټولنه د افغانستان د لنمحالي حکومت په اړه زیات اندېښنې او تمې لري چې افغان لوري به د منځلارو او عقلانه کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ په پلي کولو سره د ښځو او ماشومانو حقونه لا خوندي کړي. د ترګري سره د مبارزې په برخه کې د ټینګ ګامونه پورته کړي چې د پاور لاستراوړنی ولري.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبان لوري پر افغان میرمنو او انجونو بندیزون ته اشاره ویلی چې د طالبان دا کړنې آن د اسلامي نړۍ لخوا پتلکه غندل شوې دي.
کله چې طالبانو د میرمنو پر لوړو زده کړو بندیزونه ولګول، د اسلامي هیوادونو حکومتونو د طالبانو پریکړه وغندله او وی ویل چې د دوی کړنې غیر انساني او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دینی عالمانو هم د طالبانو دا کړنه په کلکه غندلې ده او ویلي دي چې قران کریم شذو او نارینه او ته یو شان د زده کړو حق ورکړی دی.
ل دې ټول اندېښنو سره سره د طالبان د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله هغه په تازه څرګندونه کې ویلي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو لپاره لا شرایط برابر نه دي.
حالا شرایط یې نامساعد است. وخت دی چې شرایط مساعد شوا طبقي احکام شریعت ان شاء الله تعالی همکاری ملت
وقتا در رسیدو سره سم طالبان لشپغم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د کار په کور دننه او بهر د خلکو غوسه پراولیده. په تازه اقدام کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د نجونو د ویلیسي مخته د اعتراض په توګه د طالبان د مشر ملا هیبت الله اخونزاده، د طالبان د رئیس الوزرا ملا حسن او د طالبان د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم عکسونه سوزولې دي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا جغاش نارادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه د پاکستان ستري محکمې د پنځشنبه په ورځ د هغه هیواد په خواني صدر اعظم عمران خان ته یو ستر بریا ور په برخه کړله او د هغه دراماتیکي نیول او توقيفي غیر قانوني وګرځول په دې اړه د امریکا جغ د پاکستان د اسلام آباد د بیرو خبريالي سارا زمان در اړيجل راپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي
د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د ستر محکمې لخوا د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو غیر قانوني اعلانول د معزول شوی صدر اعظم غټ بریو نیما نظامی ځواکونو عمران خان د اسلام آباد د انګړ دننه د سشنبه په ورځ د اختلاس په تورونو ونیو ګوند نیول په ستر محکمه کې چیلنج کړل که څه هم چې محکمې عمران خان بری وزما نه کو خو اجازه ورکړه چې پولیسو د سر ماموریت په هغه عمل مستون کې له خپل مدافع وکیلانو او نږدې همکارانو سره ملاقات وکړي چې رچې نوموړی لنیول ورسته ساتل کیږي د عمران خان ملاتړ کوونکو د نوموړي خوشی کول ول مانزل
We are pleased with the court's decision. If they had not released Imran Khan, we would have spilled the last drop of our blood for Imran Khan.
دا د عمران خان د عمر تر کون کې محمد افتاب خان راغله چې په اردو ژبه خبرې کولې او وای چې موږ د محکمې د پریکړې لامل خوشاله یو خو که عمران خان نه وي خوشی کړي موږ به د هغه لپاره د خپل ویني ورسته قطره هم قربان کړي وي حکومت بیل زنده دغه پریکړه وغندله او ستره محکمه د دو مخیزو معیارونو په تعقیبولو تور نه کړه د پاکستان د صدر اعظم شاباش شریف اوریری او د مسلم لیگ ګوند لوړ پوړی مشر مریم نواز شریف د عمران خان د خوشی کېدو په تعقیب ویل چې دغه محکمه قاضي قضات د نوموړي په وینا د شر ملاتړ کوي او د هغه اور په لمبو تیلا چي چې هوا پکې سوځي د انټرنیټ خدمات پنځشنبه په ورځ د درېم ورځ لپاره مختلو د پاکستان د موجوده ائتلافي حکومت د انرژي وزیر خرم د سګیر خان ویل
بده ته په سرګند توګه ویم چې او د دغه ډیرو حیاتی خدماتو او معلوماتو له تړلو نه دفاع کول خورا ډیر ګران کار دی خو مخکې هیڅ کله هم داسې نه و پیښ شوی مګر کوم تشدد چې موږ یې ګورو پوخا یوازې به متشدد او مذهبي ډلو کوو اوس یې د پاکستان اصلي سیاسي ګوندونه هم دغه کار نه کوي
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند لوړ پوړي مشران د نارامۍ د رامنځته کولو په تور نیول شوي دي په ځینو خلونو کې د پاکستان د پاوز او د رینجرز نیمه نظامي ځواکونو په سړکونو کې مارشونه وکړل د عمران خان ګوند وایي چې د موجوده بحران نه د وتلو لپاره صرف یو لار ده دغه ګوند یو لوړ پوړي غړي شیرین مزاری په دې اړه وایي
انتخابات په ټول ملکي منصفانه او آزاد انتخابات بل کوم لار نه ده موجود
خدا کا دومره ساده نه بریخي زکا چلته رڅو میشته راهي سي زکا چلته رڅو میشته راهي سي د دیرلس ګوندونو واکمن ائتلاف او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ترمنځ د انتخاباتو د سرته رسولو د نیټه پاړه توافق نه ده شوی چې همدې عمله هغه هواد دی سیاسي او قانوني کوګمایر یا پلپلندې پلوري رہی کړي دي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
د هم د دې خبرونه مرکه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبريالانو سخت محدودیتونه وضع شوي دي یو شمېر بهرني خبريالان وايي اوس په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادي په نوم څنسته د فارن پالیسی خبريالې لین اودانل زموږ له همکار سمي الله جلال زسر په مرکه کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د وضعیت په اړه نظر شریک کړي
The way I see it is that the Taliban's return اساسا هغه څه چې زوینم دا دي چې د 2008 کال په نیمایي کې د طالبانو بیا واکمنی په افغانستان کې د آزاد رسنیو د لمنځتلو لامل شو. په تیرو شلو کلونو کې لویدیستا د ډیرو ورته رسنیز بیخ بنسټ یا زیربنا د جوړېدو هڅه شوی وه. ما د خپل ماستری یا تیسس د افغانستان په جمهوریت کې پر آزادو رسنیو وکړ. امریکایانو د 50 کلونو په موده کې د رسنیو د پراختیا لپاره په میلیارډونو ډالر ولګول چې زما په ان هغوی ډیر بریالي هم وو. زه فکر کوم د رسنیو لپاره پراخه فضا وه، افغان خبریالان ښه وروزل شول او جدي وو. په یوه موقع کې افغانستان په سیمه کې د آزادو رسنیو یوه روښانه نقطه وه. تاسې نږدې ایران لري چیرې چې داسې څه نشته، له چین سره هم سرحد شته کوم چې هلته هم داسې څه نشته. په شرقي سرحد کې پاکستان کې رسنۍ د چارواکو حکومت پوځ او استخباراتو تر جدي فشار لاندې دي. هلته خبریالان هر ورځ له خطر سره مخ دي. بناءً په افغانستان کې رسنۍ واقعا د هیلو د یو څراغ په توګه وي او اوس داسې څه نشته. اوس د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادي، د افکارو او یا هم د بیان د ازادي په شان څه نشته. دا ډیره د خوشنۍ وړ خبره ده.
موږ تاسو په افغانستان کې پر رسنیو باندې د طالبانو لخوا د محدودیتونو شاهدان یو. یو شمیر خبریالان نیول شوي، یو شمیر خبریالان ته ویزینې ورکړل شوي. تاسو د طالبانو لخوا نیول شوي واست. په مجموع کې تاسو د بهرنۍ خبریالانو لپاره په افغانستان کې وضعیت څه ډول ارزوي؟
یو څه وخت پکار وو څو طالبان له هغو خبریالانو سره چې مزاحمت کوي برخورد وکړي. لکه څنګه چې تاسو ویل، ما مستقیما دا تجربه کړل. زه ښایي لومړی بهرنۍ خبریال وم چې د طالبانو لخوا ونیول شوم او پوښتنې ګرویګنې راڅخه وشوې او د ټویټر او ویډیو له لارې د ناسمو اعترافاتو په کولو مجبور شوم. له دې پرته په زندان او حتی په مرګ وګواښول شوم. زما له خلاصون وروسته د نورو هیوادونو خبریالان هم بندیان شول. تر ما ډیر خراب په فزیکی شکل وهل شول او د میاشتو د پاره بندیان شول. چینایان یو متل لري چې وایي چرګه ووژنه چې بیزو وویریږي. نو زه لومړی کس وم او بیا وروسته نور کسان وویریدل. زه افغانستان ته لاړم څو دې ته پوښښ ورکم چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته افغانستان څه ډول شوی دی. ډیر شمیر نورو خبریالانو پلان درلود چې راشي، خو هغه څه چې له ما سره وشول اکثریت کسانو خپل تصمیم بدل کړ. زما په نیولو او پښتنو او ګرویګنو سره طالبانو بهرنیو رسنیو ته یو ډیر روښانه پیغام واستاوه او هغه دا چې د آزادۍ ورځې محدودې وي. بیرته ستاسو پښتني ترازم، طالبان د رسنیز فضا په محدودولو کې ډیر بریالي وو. هغوی دا کار په ډیر بریالي شکل لا سیمه ایزو او بهرنیو سره وکړ. طالبان نه غواړي څوک په افغانستان کې د هغوی د فعالیتونو په اړه صادقانه رپورت ورکړي.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد زموږ له همکار سره په مرکه کې وویل چې د واشنگتن پوست خبریالی سوسانا جورج ته په دې خاطر د افغانستان ویزا ورنکړل شو چې د غیر راپورونه په حقیقت ولاړ نو. آیا تاسو فکر کوئ چې سوسانا نور خبریالان او تاسو داسې راپورونه جوړولی شئ چې هغه په حقیقت ولاړ نه وي؟
کله چې خبره د طالبانو شي نو واقعیت معلومه دی. دا هغه څه دي چې ما ته یو کابو یو کال مخکې وویل. وی ویل موږ تا د یوې خبریالې په توګه نه پیژنو او تاسې د افغانستان او افغانانو په اړه په څه نه پوهیږئ. ټول هغه رپورټونه چې جوړوي حقیقت نه لري. دا هغه لار ده چې هغوی یې کاروي. که تاسې وغواړئ چې ما د درواغو په ویلو تورنه کړئ نو تاسې ما د درواغو په ویلو تورنولی شئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبریالان د خلکو دښمنانو بلل. هر څه چې د هغه نه خوښېدل ویل به یې درواغ خبرونه دي. بنان په آزاد رسنیو دا ډول بریدونه تاریخ لري. دا دلته په بریتانیا کې چیرې چې زه اوس دلته ژوند کوم شوي دي. حکومت ورته څه وایي؟ طالبان یې د غرب د سیاسي لوبې له کتاب څخه زده کوي، خو هغوی ته د خپلو چینایي او ایراني ملګرو لخوا ډیره ښه مشوره هم ورکړ شوې ده. دواړه دغه هیوادونه رسنۍ په جدي ډول کنټرولوي. په ایران او چین کې د ژورنالیزم په نامه څه نشته. دواړه هیوادونه آزادو رسنیو ته هیڅ اجازه نه ورکوي. دا چې واشنگتن پوسټ په رښتینوالي سره رپورت ورکوي کنه آیا دا چې فورن پالیسی او لن اودانل په رښتینوالي رپورت ورکوي او کنه دا موضوع نه ده. اصلي خبره دا ده چې زه فکر کوم طالبان غواړي په هر هغه څه ډیر جدي کنټرول ولري چې د هغوی د کنټرول د هغوی د فعالیتونو او د افغانانو د میرمنو هزاره او نور قومونو سره د هغوی د چلند په اړه لیکل کوي. ډیر جدي کنټرول غواړي وساتي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بایدن هاریس ادارې پریکړه کړې ده چې امریکا ته د مهاجرو لپاره قانوني لارو ته پراختیا ورکړي چې سرحد ته د خطرناک سفر مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کورنۍ امنیت وزیر آلی جیرندرو میورکاس په دې تازه وخت کې دغه هدف په ملاتړ کې د یو لړ اقداماتو همدرتي کې څرګند کړ. یو د دغه موقعیتونو په انتخاب کې د سمایز پراسس کولو د مرکزونو جوړول دي. لومړی به دارنګه مرکزونه په ګواتیمالا او کولمبیا کې جوړ شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن دغه دواړه هیوادونه د فوق العاده انډیوالانو په حیث وستایل. دغه مرکزونه به د بین المللي سازمان د انډیوالانو لخوا په کار واچول شي او د ولزر زول شو کسانو لاسرسي اصلاح کوي چې د مهاجرو د مشتکیدو د کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پروسس چټکوي او په امریکا کې د کارګرو لارې دوی به د قانوني لارو لپاره حواله هم وي. د کاناډا او هسپانیا په شان په نورو هیوادونو کې بشري او مهاجرو ژغورنه د کورنۍ امنیت وزیر میورخاس څرګنده کړل له بل قانوني لارې داده چې د کوبایانو او هیتیانو لپاره د کورنۍ او د بیا یو ځای کېدو وګت پروسس د ځکنو له دغو هیوادونو کسان په کورنۍ ولاړ په تصدیق شوو ارزو سره په چټکه توګه په امریکا کې د خپلو کورنیو سره یو ځای ډېر ژر یو ځای کېدی شي. دریم ما خپل ټیم ته هدایت کړی ده چې د کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پروسس ته پرمختګ ورکړي چې دغه ښه پېژندل شوی موډل به د السلوادور، ګواتمالا، هندوراس او کولمبیا په ځینو کسانو باندې تطبیق شي. څلورم د کامیابه ګمرکونو او د سرحد د ژغورنې له لارې خلک به په دې قادر وي چې د ننوتلو په بندرونو کې د ډېرو لیدونو لپاره تقسیم اوقات جوړ کړي. د کورنۍ امنیت وزیر میورکاس وویل د هغه چا لپاره به د قانون اساس نه وي چې د کوبیا ایتي نیکاراګوا او وینزویلا د وادي پروسس همدغه ځواب ویونکي مکسیکو ته راستنېدل به دوام ولري. په عین وخت کې په هغو کسانو باندې به بندیزونه لګوو چې زموږ د قانوني لارو نه کار نه اخلي. په دغو بندیزونو کې امریکا ته په ننوتلو باندې 15 کاله بندیز لګول شامل دي او د هر پله پسې کوشش لپاره د جنایي تعقیب امکان شامل دی چې په غیر قانوني توګه له سرحد نه تېر شي. د کورنۍ امنیت وزیر میورخاس وویل اجازه راکړئ چې څرګنده کړم زموږ سرحد پرانستی نه دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د بایدن هاریس د ادارې روش دا دی چې د بهرنیو چې د مهاجرو په ژغورنه بشریت او انتظام تمرکز وکړي او د امریکا د خلکو ګټو ته پرمختګ ورکړي. د خپل سمایز انډیوالانو سره د ګډ کار کول په اهمیت باندې ټینګار هم وکړ. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د مهاجرت د چیلنج په زړه کې ماموریت زیات لري څنګه موږ ټول په ګډه کار کولای شو په داسې حال کې موږ د خ بنسټ د خودل لپاره کار کوو چې د خپل ټولو اتباعو لپاره ډیره خوندي او د هیلې نه ډکه راتلونکې برابره کړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله.